ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په هم د دې ساتلند خبرونه اسدالله الدین وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسېد. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به نن 215 اتل قلو اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازو سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد به یې هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لاره هواره شي. ښاغلی خان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی دا مهال له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. امریکایي جمهوری پال سناتور تید کروز ډاټ څرګند کړ چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي، خو کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. بلورته د امریکا حکومت تایید کړ چې په دې وروستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې ده. حکومت دا حمله لوی او دوامداره بللې. دوی ویلي چې دا حمله د روسیې لخوا پلان شوې، خو په واشنگټن کې د روسیې سفارت بیا دا تورونه رد کړي دي. او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمکۍ له سطحې ځمکې ته ډبرې او خاورې راوړې دي.
مخته د چې مخکخه خځې پروګرام واوري د خزو په ارتباط یو راپور لرو. په بصره کې وی ادارې د نابینا شزو لپاره د زده کړو زمينه برابره کړې ده. د عراق په جنوبي شهر بصره کې نابینا شزیاو کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي. ملالې بشیر د روټرز خبري اژانس په استناد راپور چمتو کړی.
دا د عراق په بصره شهر کې په هغه مرکز کې د نابینا شذو ژغونه دي چې شذو او کوچنیانو ته د لیک لوست ترڅنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورشي. دلته 13 نابینا شذې زده کړې کوي. نبعاله دغه شذو یوه ده. دا وایي
تاسو دلته ډیر نابینا خلک لیدلی شئ. زه یوازینی ښځه نه یم چې دلته زده کړې کوم. داسې موارد شته چې دلته یې د کمپیوټر او کالو ګنډلو په برخه کې د لوړې کچې زده کړه کړي. دلته شاعران هم راځي چې ښه لوستې دي. هدف مې دا دی چې دلته ډیر عالم کسان هم راځي. له همدې کبله موږ غواړو چې هڅې زیاتې کړو او له دوی څخه الهام واخلو.
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او ښځو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمینه برابره کړې ده. د عراق ترڅنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوي دي. د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي:
مع المدرسین مع المشرفین
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو. په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړي.
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره ښار له بازارونو سره بلد سي.
مخکخي خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زموږ لالي بشری پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرهناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندسوي ژورنالیست ده، همدارز فریده کوچی بل مش سره وی چې د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده د سولې غشتونکو شذو پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه لدی سره خبری کو. لومړی په د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبری پیل کړو. لتاسی اوریدونکو به هم پښتني واخلو او فرهناز جان به هم ستاسي پښتنو ته ځوابونه وایي. خبرونه ته شرغ لاس فرهناز جانی.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګرې تل کړی وتی.
مننه فرحناز جانې چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. د مخکښ شدي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. اوس هم فرحناز الکوزی را سره پر لیکه ده. فرحناز جانې تاسو لمړی مشتواس چې تاسو د خپل لمړی زده کړې څنګه سارته ورسولې؟ کله چې د کورنۍ ځینو غړي لکه تاسو چې ویلي چې تاسو کاکا د شونځي ته لتاګ تاسو مخنیوي کړی وو، نو تاسو څنګه وتوانې د لاس چې خپل زده کړې وکړي؟
ډیر زیاته مننه اغلې ملالی بشیر. زه به له دې ځایه شروع کوم چې زه کله په کلي کې اوسېدلم. هلته زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تره د ښوونځي نه منع کړم. بیا جوخت ورسره کله چې زما پلار جان دنده واخیستله، نو ما ته به یې ویل چې ته اندېښنه مه کوه، ځکه زه به تل اندېښنه وم چې زه ولې د زده کړو بې برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله. زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسم، راتلونکي کې زه باید د نورو مېرمنو لپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلار جان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمینه کابل کې په اردو کې. هغه دلی موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم، نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلار جان، اوس خو موږ څه ناڅه یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړ شم. زما پلار جان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما به مې شول چې خیر دی که ته ښوونځي ته لاړه هم نسې، زه به په کور کې ستا وستا شم او تا ته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلار جان څخه مطالعه کړل. بیا چې کابل ته راغلم، ازموینه مې ورکړه. بیا پاتم سیم کې کېناستلم. زمینه د دې برابره شوه چې زه ټولې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغوی زما ملاتړ وکړي. بیا پلار جان مې ډېر روشن فکره سړی دی. هغه نیم درس ما ته په کور کې راکړه. وروسته مې بیا ازموینه ورکړه. بیا د خطاطۍ کورس ته ورسره جوخت. مازدیګر به زه کورس ته تللم او سهار به بیا ښوونځي ته تللم. نو دغسې یو زمینه برابره شوه چې بیا زه ما بریالۍ شوم چې ښوونځی ووایم.
دا چې تاسو څه ډول یو ښوونکی سواست او نور نجونو ته مو د زده کړو زمينه برابر کړه، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
یو پروګرام ما ته ډیر ښه یاتي. زه ډیر خوشاله یم ځکه زه هغه وخت د ښوونځي نه هم فارغ نه وم. ما په کور کې ما ډیرې زده کړې خپل پلار جان نه کړې دي. ما ته ډیر ښه یاتي چې پلار مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې وه. هغه ناس مې اوس هم یاد دی. کسورت دی محمد نور پیدا کړی د خدای نو دا دنیا. دا زما لومړی درس چې پر ما سره یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دې ځکه کېږي، ځکه ما داسې یو ځای نه شروع کړی وه چې هغه سلام ټولګی او پاتې نانو سیمپونه ما نه ولوستي. خو په کلي کې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم د کومې موسسې له خوا نه و. خو یو پروګرام راغی چې په کلي کې چې هغه مېرمنې مثلا هغې د زده کړو نه بې برخې پاتې دي، د زده کړې زمینه ورته نه ده برابره، لا د ښوونځي نه پاتې دي، د ماسپښین په ټایم کې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه کورس و هغه جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورکړله، نو زما خو خط زده و، املا مې زده وه، ټول شیان مې زده ول. او هغې کې ډېر زه بریالۍ شولم، ځکه په هغه کلي کې یوازینۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده و، هغه سایمنصاب و، د پوهنتون استاد و د کوي پوهنتون کې. نو هغې نه ما زده کړې کړې وې، زه هغې کې بریالۍ شولم. بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې، خو یو څه نه څه ما قانع کړل. زه ورغلم د هغوی کورونو ته. هلته مې وویل چې زده کړه په نر او ښځه فرض ده او تاسو باید په خپلو نرو باندې زده کړې وکړي. هغه وخت نو دغه د نجونو د تعلیم یادونه چې کېدله یو بل عکس العمل وښودل کېده. تا داسې فکر کوه چې زه کله یو چا ته وایم چې ته خپل لور ښوونځي ته واستوه، یا چې زموږ په کور کې کورس جوړ دی دلته یې راواستوه چې موږ ورته زده کړې ورکړو، نو هغوی به داسې فکر کوه چې دا یو جرم دی، دا یو ډېر غټ شرم دی چې یو جلۍ د باسواده وي. زه خپله هم کله کله ما داسې فکر کوه چې بلې ما ښوونځي ته نه پرېږدي، دا شرم بولي. خو بیا هلته موږ هغه شپږ میاشتنی کورس و چې هغه موږ په لاره واچو. هغه د کلي مېرمنې تر ډېره ورسېدلې چې حتی یو رقه ورکره رسېدې وه. ډېر کله به هلته د ټېلیفون دغه زمینه نه وه برابره. کله چې به د واده کارتونه را تلل یا د ختم کارتونه به را تلل، تا به یو چا پسې وړه ډېر لرې چې بل کلي کې به یو څوک و چې ما ته دغه د کارت راغلی دی، دا خو راته ولوله چې څه پکې لیکل شوي دي. دغه مېرمنې چې بیا موږ ورته دغه کورس پلار واچو شپږ میاشتې ذکرې وکړلې او ما ته ډیر دی ویار دی چې ما هغه خو چې وخت ما ته خاطره وړي او چې زینې سمستلې یو وخت هغه ته خپل خاطره تخپلې لسته دا ما ته ډیر دی ویار دی او حتی په سرغو کې یو وخت راځي چې هغه لحظه ما ولیدل چې هغه خو چې خاطره سمستلې دی ورسته خاطره لسته
اوس به هم ورسو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې په واخلو او اوریدونکو تاسو کولای سئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزي څخه چې شاعره او د هیواد پیژندل سوې ژورنالیسته ده خپلې پښتنې مطرح کړي. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته سلامونه مې ومني، خپل نوم یاد کړي او که پښتنه لرې مهرباني وکړي.
سلام محمد قاسم زما کې دلمن ولاکسه پړی چې ځان خو یو واقع نه یو بار سکول کې شزه ده چې دې مبارزه کړې ده او اوس دا چې یو څه کار چې دلته به شي نور خلک دې کاټه رسېږي، یعنی ډېر خونې دې د څه ګټه اخلي دې کې ولې تاسو وګورې چې نور څه څه هم کې هم لکه دا فزانې فور به چیر دا چې انجونې څه چې هغه ځکه چې علي ولته دي ولې د کورنۍ مشکلات پر اساس دې نه کولای چې ذکر وکړي، نو د کورنۍ څخه مې دا ایله ده چې خپل نورې دې مکتبو ته پریږدي چې څه ذکر وکړي اپارټین کې دې خپل انده سم کې څنګه پرګانې فورس هم دا یې لږ چې لږ ذکر ته کوه اساس کړی دی، یعنی په کوم بخش کې کړی دی ماستری او لیسانس هغه څه نه کولای شي ولې لږه یې
زو اکسپټ ځنګړي سلامونه دا چې ذکر د جنرالیزم د کار سره غواړم هغه د خپل ورونو سپانسر شل چې ما شاله بیا کوم چې زما ورونه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دی، یو ورک نه تبو ای دوه مرور مې د جنرالیزم نه فارغ دی، هم دا سينو ورونه نه ماشاله ذکر کوي خو د ویار زاید د کزما ذکر هم نیمګړی پاتې دی، خو زه دا ویار بولم چې زه د دې سبب شوې و چې هغه زما ورونه یو ځای ته رسیدلې دي ان دکې بده سی وای چې موږ دا شی کوي خور درلودل چې موږ تر دې ځای اور سوالو جوخت د لسم نه فارغه ایم او اوس می د یم انسټیټیوټ ول لري د ژورنالیزم د وکالت او وروسته اوس هم ادبیات مې په پښتو ادبیات په هنځي کې ما د دوام کال ماسټر لایم.
اوس هم یو بل اوریدونکو زموږ سره پر لیکه دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
که هم کاری سره پرسون جوړ ځانس bale اوله پرسون خو نه دا چې پاکستان کې صنعت د اوس موږ ته ګورو ازادي د بیان صنعت خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لیدل دي، تاسو ګورئ ژورنالیست خپل د کور نشي وتل یا قلم یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځیدل په نامه د ژورنالیست نه رسنی دي کومه څه شي فکر وکړو یو ژورنالیست وجل کیږي بیا په دې وجنو کې څوک مسولیت نه اخلي د دې سیم پښتنه دا ده چې په انده کې تاسو یو ژورنالیزم ته یا د ژورنالیست او امنیت په کومه سترګه ګوري چې اساس کوي
دا ورته لاس میاشتې چې د یار له سوه نه نه یوم کال دی دا ته کوم وګورو تاسو وګورئ چې ژورنالیستانو ژوند څومره نام نه دی، بیا دا ورته میاشتې کوم وګورو چې د زادې رادیو خبريال الماس دایي او سره مکو ګرو فردین سیاواش صاحب جوخ تراسو مګ ملاله میوان وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیست و هغه د کورنۍ سرپرست و هغه مو د لاس ورکړ او سره زموږ یو بل خصوصي کلیزون دی په کابل کې بیا غي دو خبري اعلان په ملمسیا کې مسموم شلو او جل شل خو موږ راځو دې ته دغه ورژنې کوم وګورو په دې ورستیو کې واقعا د اندښنې وړ دی دلته خبري اعلان ژوند ګن شمیر ما په ټولنیز رسنۍ کې په روزنه خبري اعلان پوسټونه کړی ول چې موږ ژوند د خطر سره مخ دی، نو افغانستان کې خود ژورنالیست دغه ژوند چې د ټول ډیرو بدبختۍ سره مناسب غریوان دی د ډیرو خبرې سره لاس غریوان دی، یعنی ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې دی چې پر رسنۍ کې کار کوي هغه ماشو په وخت نه ورکول کیږي او څوک چې لایقات نه لایقات نه کتل کیږي سیدات نه کتل کیږي یو څوک راځي د دې حق خوري یو څوک دی ګواخي کدو یو چانه کلیپ ماخلي تا غادي کلیپ باندې د خبرونو لپاره دی زور ول کیږي وزارت ورته کلیپ نه ورکي، مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي په ولایتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي، یعنی د ژورنالیست د غوښتنې چې د افغانستان کې افغانستان خپل د ژورنالیست د لپاره د اوسېدو ځای اصلا دینه خو دا چې موږ راپورته کیږو د ټولنې غږ پورته کوو د ټولنې د زموږ په ټولنه کې چې کوم بدبختي د جګړې چې موږ سره پرې دا نه که څو خلکو ته رسو دا د خپل هیوادوالو د لپاره د ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یو ورکوي او راځي د دوی د غټ پورته کولو لپاره هغه خپل ژوند له صبر کوي، یو ژورنالیست هیڅ کله د خپل کورنۍ لپاره خپل ژوند له سره نه ورکړي خو کله چې حقیقت وي کله چې واقعیت وي د واقعیت په شکر دی نو د ژورنالیستانو ژوند او وطن په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی او زه ورته ډیره زیاته تشویش یم.
مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري
هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره لاین کیم. زه څول چې زه فکر کوم هیڅ یو پلار، هیڅ یو تره، هیڅ یو ماما بخپله لور یا خور د تعلیم نه مانی نه کی، خو متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغسې څنګه مسایل هغه سې نه دي. دغه مسؤلیت د دولت ده، کنې هر څوک غواړي چې زما لور ډاکټره شي، انجینیره شي.
دې کې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوان هوار کړو، ټول راټول شي، د وظیفونه راستانه شي. زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته هم دا وایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې، نه به د چا لور ته ګورې، نه به په کوڅه کې درېږي، نه به غلط کار کوي. خدای مکړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي. همداسې چې ما ته وایي، همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې د چا لور سره کار نه لري، د چا د لور شمیرې به نه غواړي. یعنی دا زما د پلار اولنی نصیحت وي چې موږ ته هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي. لور خو طبعا چې ډارېږي، هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي. هلکان دي، ځکه دوی ورکړی دی چې تاسو هر کار وکړئ خو هغه موږ ته سم نه دی. تاسو خدای مکړه غلط کارونه مو کوي، د چا لور ته په کوڅه کښې مو درېږي، د چا لور په سیند کښې، دا به غلط کار نه وي. خو زما لور چې په ملک پسې لاړه، دا به ډېر غلط کار وي. زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي، دا هم غلط کار دی. که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي، دا هم غلط کار دی. ځکه حقوقي دي او موږ ته نصیحت کوو. یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر را ټیټ نه کړې، ته چې ښوونځي ته ځې ډېر پام به کوي. دغه کلمه که موږ خپل زوی ته وکړو، هېڅ ورور به یا هېڅ د افغانستان اوسېدونکی چې د هلکانو له برخې نه زه ووایم، هغه به جلۍ ته په لاره ونه درېږي. ځکه د پلار به ورته نصیحت کړی وي، خو پلار بېرته بهداسې انګېزه ورکوي. پلار لور ته نصیحت کوي، لور ته د شرم خبره کوي، زوی ته نه وایي چې ته دا غلط کار وکړې، سبا ورځ به هم ماته شرم دی. ځکه پلانکی به وایي چې د پلانکي زوی یو نجلۍ ته ولاړ دی، احترام درناوی په خپل ځای. ولې چې څوک ما ته وایي چې اغلې الکوزي ته چې دی نطاقه کېږي، ما دا ډېره اورېدلي دي. ما ورته وویل که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم، دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي.
یو بل اورېدونکی را واخو چې د فرهناز جان څخه خپله پوښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
جان دې خوشاله دې صبرایو رحیم جان پوښتنه ولر هغه څه خاص پوښتنه خو ما دا خبره ده چې په حجاب اسلام کې کوم د تعلیم دي خاص دي پورا هغه به وکړي او درس وایي. ولې نه په حجاب اسلام کې دي تعلیم وکړي؟
ډېره زیاته مننه ورور جان ته سلامونه. زه راځم د دې پوښتنه به زه داسې ځواب کړم چې شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان ځمکه دغه حکومت چې دی بیا افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی. تاسو وګورئ چې زموږ ټول هغه اصول چې دي هغه موږ د اسلام په چوکاټ کښې همېشه غوښتي دي. که زموږ خویندې زن ناری ویي، هغه ټول اسلامي حقونه غواړي. زه دې ورور ته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه، هغه په دغه زموږ په هېواد کښې تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړل شوي. تاسو لاړ شئ، اسلام سم مطالعه کوي، خپل دین مطالعه کوي، قرآن تلاوت کوي، هغه د ترجمې سره ولولئ. هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هېڅ دین نه دي ورکړي. که موږ دا ډیموکراسي ده، که دا نور دي، که هر څه دي، موږ که د نړۍ ټولو هېوادونو ته لاړ شو وګرځو، هغلته د مېرمنو موږ حقه حقوق وګورو، بیا راشو افغانستان ته، دغه زموږ خویندې چې اوس راځي دا ماشاءالله ټولې په حجاب کښې راځي. داسې نه ده چې چا د سره څادر غورځولی دی، یا خدای مکړه څوک د حجابه راوتلي دي، یا پوهنتون د زده کړې ځای دی، د تدریس ځای دی. پوهنتون په دې معنی نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې یو نجلۍ پوهنتون ته ځي، هغلته خل د تدریس دپاره ځي، هغلته خل د پاشاو فتنېو یا د نورو کړنو دپاره نه ورځي. مکه وګورو تر ننه پورې چې ما کومې نجونې لیدلي دي، که هغه په کلو کښې ښوونځیو ته ځي، که هغه په ښارونو کښې ښوونځیو ته ځي، ماشاءالله تورې جامې اخوستې دي، ښه ښایسته خالر یې په سر دی. او که پوهنتون ته زموږ محصلین ځي، هماغه د اسلام په چوکاټ کښې هر وخت تللي دي، دوی خپل حجاب کړی، حتی ډېری خویندې زموږ حجاب اغوندي. او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي، که څوک خپل اسلام وساتي، که څوک خپل دین وساتي، هغه په حجاب کښې نه ساتل کېږي. ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم، زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم، زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم، زه انسان اوس چې دا وژنې چې کېږي، دا زموږ د په کوم کتاب کښې دي؟ دا په اسلام کښې شته چې ته ملاله میوند ووژنه، ملاله میوند چې د ولس غږ یې پورته کړی و، ملاله میوند چې د پوهنتون محصله وه، هغه یې ښه بېلګه ده.
ملال میوان چې لمور فاتې لس خویندې راټی کړي دي او هغې ته یې نفقه هم راوړله. موږ که ملال میوان یوه ژورنالیسته یاده کړو، هغه ښه بېلګه ده د ژورنالیستانو چې موږ ولیدل چې هغه په حجاب کې کېناستله. د هغې هر یوه خپرونه تاسو وګوري چې دا ویښتان یو دانه نه ښکاري. یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کې برابر روان دي، او هغه څوک چې نیوکې لري، هغه څوک چې د دې ورور چې دا منفي نظر دی، دا به د دې خپل نظر دي، ځکه موږ د هر چا نظر ته درناوی لرو، احترام لرو، قدر یې کوو، او په ښو خبرو باید هغې ته قناعت ورکړو. زه دې ورور ته دا وایم چې زموږ ټولې خویندې چې راپورته شوي دي، دوی وایي چې دوی خدای موږ ته داسې نه وایي چې موږ ته داسې حقونه راکړي چې خو موږ د خپل وطن ورانو کړو. دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي، ځکه دوی پوهېږي چې کوم حقوق چې دوی ته اسلام ورکړي دي هغه تروسه دوی ته نه دي ورکړ شوي. که تاسو خپل دین سم مطالعه کړي، بیا به د میرمنو په حقونو باندې خبر شي چې اسلام میرمنو ته څومره حقونه ورکړي.
ډېر زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډېر زیاته مننه کوو چې تاسو ډېری ګټوري خبري وکړي. اوس هم ورځو خپلې دوهمې میلمنی ته چې فریده کوچی ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده او دا د سولې غښتونکو شذو په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبري کوو. میرمن کوچی خپرونې ته شر غلاست.
خدای دې شذر ولې ستړي مسې. نو زم ډیره خوشاله سم چې ستاسو ځاغ به واورې دی او زم دې ازادي را دوته و راو بللم. د افغان میرمنو سوله غوستون کې ټولنه می جوړه کړې ده او د طالبانو څخه هم تقاضا کوم، د چارواکو څخه هم تقاضا کوم چې ویني افغانان شګي کچې دوی نوې ورځ ولاړې ولاړ و خطر ته هیڅ را نه وړه. دا افغان شذې چې ولاړې چې یو ټولنه مې جوړه کړې ده د افغان میرمنو د ښځو د سوله غوښتونکو ټولنه، او چې ولاړه سو مړ قطر ته ځو د خیره، او د لنډ یا دا پنجشنبې یا بله پنجشنبې یو مطبوعاتي کنفرانس هم جوړوم. زموږ هلکان زموږ نجونې چې مکتب ته ځي د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله به راشي کله به راشي. پرون یې پر روزګان کې بمبار کړی دی، پرون د کابل ورځ د یو کوره اته نفره لس نفره مړه دي، عام خلک ډېر مړه دي.
بله، تاسو وویل چې تاسو د سوله غوښتونکو میرمنو ټولنه رامنځته کړې ده، که تاسو په دې اړه موږ ته لطفا ووایاست چې په دغه ټولنه کې څومره ښځې غړیتوب لري، د دوی هدف څه دی، دوی څه غواړي، کومه برنامه پر مخ وړي؟
15,000 دا اوس بې جوړې کړي، زه غواړم چې په ولایتو کې جوړې.
شاشه 15,000 کسان دي. او زموږ یو اوریدونکو مخکې تاسو څخه یو پښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغه ویل دي چې تاسو څومره ډاډمن یاست چې دا هڅې به نتیجه ورکړي او شذې د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولای شي.
په خوا کې به پر پولیو پر پټیو یو نفر قتل به یو نفر ورسې دی، نارینه او بلاړه نارینه او بخلاص نکړه، بیا به شذې ورولېږلې، شذو به پلو ورته واچوي چې د دا پلاور روی مې در وړی، دا پلو زما نه دی، د بیبیانو دی. حضرت خدیجه چې وه ښځه وه سوداګري یې کول. طالبان انشاءالله تعالی زموږ مخ به پر مځکه نه کړي، موږ به خپل پلو ورته نیولی. د ملل متحد د ټولو ته خپل پلو نیسو، موږ اړ دي ته قطاره پورې ځو. دغه ګوره دا ښځې چې نه وای دا نارینه د کوم ځایه پیدا کېدل؟ دا طالبان به د ښځو د ابني دسې زړه خو بیا د غوښو یي، د ډبرې خو به نه یي، اخره بهیې ومني.
اورېدونکی به راواخلو، هغه به ستاسو څخه خپله پوښتنه وکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورې فریده کوچی زموږ سره پر لیکه د ستاسې پوښتنو ته به ځواب ووایي.
مننه. زه کلیواله شنادا شلمنده در سره وصل شوی اواري سونه ښه کلیواله انداز سره دا موږ ته د سولې وړاندې کوي. نو ان شاء الله زه شلمنده ما چې دا سخن در راپورته شي لکه کوچی خور.
بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکي ازادي راديو اوري.
نو مې رزي خان ورباګ دی پښتنه خو اول دا غره چې بل کوچی خور باندې او پاري نه وای اخو چې چه دیده خبره ها کلده چه دا افغانستان جنگ دا افغانستان پاکستان و دا امریکای طرف ایزا معلومه خبره بخیره خو
چوک دا سول پاکستان که ندیه چوک پا داغا جنگ بانده خوشحاله دی پا داغا جگره بانده خوشحاله دی نگواره چه سول و ثبات راسی چوک بری وردوم بری پولس بری او داسه چه سربازان دی بری دا سوک دی زمون اولادو ندی در لفت زرپو دا پار خپل دا اولادو دا نپکه نپکه دا برابر چه نپکه برابری دا داغا دا پار دی سر ورکی سنگر نورکی زولار گیم تا دسی گودیان او پسترگو رانده شالیان ما سر بلار چه سترگی را استلی و طالبانو طالبانو تا پلو نیسم وزر کوم بست تو خدای دادونی کال دو مذاکره نیست نارات لی وست چرا لی مشتر پرشتنی باندی سچه سولا وکی دیر کتان ممرت و دیر مرگون موکنه زمول زن آجوره دا چه جوای پا تلویزون که او گورم نندا مرده سرانوال مرده خبرنگار ملالی میوندی مرده نو تو خدای زمول نخبرنگاران را پاتس و نخ دغه عام مرګ روان دی د بمباری روان دی طالبان د دوه شو خلک دی پر موټر سکیل پر راوړی ازي دا حکومت په املاختي واسه بمبار وکي عام خلک وژني دا خو زموږ پر خوا نه جوړیږي خدا راستي ژاړم پله ورته نیسم په یواز دیګدته زه سل ورځې ورته درېږم طالبانو ته والله که راسم پله ورته نیسم چې ته څو زما و پلاوته شی واده چې پخوا خلک تر قتل و قتال تېرېدل تاسې ولې نه تېرېږئ څه یې زړونه د غوښې دي د ډبرو نه دي که چیرې تاسې جنګ نه کراروئ موږ به د افغانستان هغه زبلې هغه خلک چې بېخي اولادونه یې په قرباني سوه موږ به ولاړ سو یو اسلامي ملک ته به ولاړ سو چې نو بس دی تر قیامته خو جګړه موږ نه قبلوو وطن به پرېږدو ودوی ته په اردو د امریکا جوړوي که په پاکستان اردو جوړوي او د دوی زړه دی چې افغانستان ونیسي د پاکستان یو صوبه وګرځي خو بیا مخ قبلوم زه سوله غواړم
ډیر زیاته مننه تاسې زموږ د مخکښ ښځې پروګرام ته راغلاست اوریدونکو تاسې د فریدې کوچی څرګندونې واورېدې چې د سولې په برخه کې د دوی د خپلو هڅو او فعالیتونو په اړه تاسو سره شریکې کړې د دې پروګرام وخت پای ته رسیږي تر بیا مو په خدای سپارم
جنت دے ماد پار فریختے زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے دغه ټول ستا برکت دی تغمونه ما تیادی ستا فکرونه ما تیادی تولش پا ما تگوا کڑی ستا نفلونه ما تیادی زدی گل کرم زان دی خوری غس پر نید باد وگمئی